آزاده پاسپورتی
در امواج آزادی. سلامونه قدرمنو اوریدونکو او زمونږه د ډیجیټل پانو قدرمنو څارونکو سلامونه. فرشته صحاکم تاسو ازادي رادیو ته خرغلی د ازادي په صفو کې خبرونه د دې ونی بحث به وړاندې کوو. تاسو ته په دې ونی کې به پر دې خبرې وکړو چې پر د بیان پر ازادي په افغانستان کې څومره محدودیتونه دي او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې ده او دی ویلي دي چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او له ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ کابل کې پر یو غونډه کې خبرې کولې، هغه مهال په د حکومت او ولس ترمنځ او د واټن یادونه کړې ده. ویلي دي چې پر رسنیو باندې بندیزونه د ولس او د حکومت ترمنځ واټن زیاتوي. دا چې د دې خبرې او د دې غبرګونونه به څه پایلې ولاری په دې اړه نن پر همدې خبرونه کې باس وکړو. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي، هر یو نثار احمد شیرزای د سیاسي چارو شنون کوي، همداراز خغلی اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کوي، او افغان ژورنالیست خغلی ظاهر بهاند هم را سره په خبرونه کې شته ده. دوی سره په همدې موضوع خبرې وکړو. قدرمنو میلمانو ته خراغلاست وایم، خراغلی خبرونه ته د خبرونه پیل بل بهاند صاحب نو وکړو. بهاند خبرونه ته بیا هم خره اغلی کا په سر کې دار ته وای چې د خاغلی ستانګزی دغه خبره په څه معنی دی؟ پرون 13 ورځ دی په دغه غونډه کې دغه خبره یادې کړې دي او د خپل خبرګون خو د لیدې پر بندیز پر رسنیو باندې بندیز ته تاسو څه فکر کوئ؟ دغه خبره د دې خبرونه د دې معنی څه ده؟ یعنی اتسي غختل ووي مهرباني.
سلامونه تاسو ته او تاسو قدمه نعمت اوندارنګ د ازادي راډیو درنو لیدونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. زه د تاسو په دې خبرو کې ځواک به دوه دې لا دواته چې د افغانستان د جمهوریت کوټه او طالبان واکمن شو دلته په افغانستان په افغانستان کې د رسنۍ اواز په ټپه ودرېد او په یوه پورې چې دوی کوله د رسنۍ له منځه یوې خبریالان پاتې نه شوه او هېڅ را د افغانستان د خبریالانو د رسنیو شپږ کلنو لاسته راوړنه چې یاسره کړې وه هغه ټول د اوبو سره لاین شوه. نو دوی اوس هم نه غواړي چې د افغانستان کې رسنۍ فعالیت ولري او همدارنګ خبریالان فعالیت ولري او تاسو ته ژور خبریالان دی په ګوډه هېوادونه کې په بېوزلۍ سره خپشتې ورځې سبا کوي. دوی اصلا دا سوچ نه کوي چې خبریالي څه شی ده او رسنۍ څه شی ده. نو دوی فقط په دفتر فکرو حدود اوس کې دي او نه غواړي چې دوی کومې دوی هغه کړنې چې په اصلاحو لاستې وکړي کړي دي هغه نه غواړي چې لږ نه دنیاوالو باخبره دي. فقط دوی هدف هغه ده او غواړي تل غواړي چې د افغانستان د رسنیو فیصله هغه اواز اوچتېږي هغه له منځه یوسي.
ډېر زیاته مننه بهان صاحب، بس کې به بیرته هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اتمر صاحب، دا راته ووایئ چې څنګه چې بهان صاحب هم وویلې په رسنیو باندې بندیزونه زیات دي، دغه بندیزونه په رسنیو باندې بیان ازادۍ ته څومره ګواښونکی کېدای شي؟
مننه تاسو ته او درنو مېلمنو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکېلې. ګورې په یو وکه رسنۍ داسې معنا لري لکه د هغوی سترګې غوږ، یعنی رسنۍ د غوږونو او سترګو معنا لري او په ټولنه کې کوم جریانات چې رامنځته کېږي هغه هم د خلکو د خوانه هم د حکومتونو د خوانه هغه منعکس کوي. په هغه ټولنه کې چې رسنۍ موجود نه هغه ټولنه مړه ده، یعنی مړ دی هغه ټولنه. نو رسنۍ او په مجموع کې د خلکو غږ دی چې دا هم نړیوال اوري ګوري هم خپله هیواد کې ګوري. څومره چې پر رسنیو باندې بندي زیاتېږي هغومره د حکومت په اصطلاح فشار په خلکو باندې ډیریږي او هغومره د حکومت هغه اعتبار خلکو ته کمیږي او هغه حکومتونه چې هغوی دیکتاتورشپ نظامونه لري همیشه دوی رسنیو ته مطبوعاتو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په ازاده توګه فعالیت وکړي. گرچه د طالبانو د راتګ سره سم په مطبوعاتو کې کوم بندیز نه و خو ورو ورو ورځ تر بلې دغه بندیزونه زیات شول او نن متاسفانه چې نیمایي رسنۍ هم چاپي هم غږیز هم تصویري د نیم نه ډېر یا تعطیل شول، معطله دي، بند شوي دي او نور هم د هغه فشارونو له کبله چې اوس مواجه د هغوی سره ممکن دی چې په راتلونکي کې هم دغه رسنۍ خپل کارونه بند کړي.
یا ته مننه اتمر صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. شیرزای صاحب تاسو ته به راشو. د ستانګزي پرونۍ او وروستۍ خبرې چې د مطبوعاتو په حق لکړي دي، د رسنیو په حق لکړي دي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه خبرې د طالب چارواکو له نورو چارواکو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې پوهیږو د هغه وخت نه چې طالبان بیرته په افغانستان کې افغانستان یې تر واک لاندې کړی دی، دوی ورځ تر بلې پر رسنیو باندې محدودیتونه زیات کړي دي او لای هم زیاتوي. خو کله چې یو بل لوړ پورې چارواکی د طالبانو راجګیږي او داسې یو څرګندونه کوي، داسې خبرې کوي چې د نورو سره په ټکر کې دي، دا په څه معنا ده؟
سلامونه لونه کې تاسو ته، درنو محترم بلمنو ته، تخنیکی همکاران ته، درنو محترم اوریدونکو ته، وګورئ د ستانګزي خبره ما واوریدله او دا سوونه ده یا دا څو میاشتو چې طالبان او منځ کې اختلافات ډېر لوړ کچو ته رسیدلی ده او هر څه په ښکاره بیانېږي. سربیره په دې چې دې نه مخکې ستانګزي د نجونو د ښوونځیو د بندولو دپاره هم ډېره خبرې درلودله او انتقادونه یې کول او نور چارواکي هم همداسې انتقادونه کړی ده. خو نن سبا د اختلافات ډیر زیات شوی ده. د دې خبره داسې معلومیږي چې دغه اختلافات اوس دې حد ته رسېدلی ده چې دوه قطب په طالبانو کې تقسیم شوی ده، یو د قندهار ډلې ده او یو د حقانی ګروپ ده چې په کابل کې، یا د کابل طالبان او د قندهار طالبان ترمنځ یو ډیر لوی اختلافات رامنځته شوی ده. او بله خبره کومه تجربه چې افغانستان خلک او میډیا لري، د طالب نه دا توقع نه و چې په در نیم کالم کې دومره مطبوعات ته ازادي ورکړي. خو بیا هم ګورو چې د طالب یو دلیل غواړي چې کوم دلیل چې امریکایانو ته نږدې ده، یا غواړي چې یو آینده دپاره یو لاره جوړ کړي خپل بقا دپاره، هغوی ډېر علاقمند ده. او یو بل دلیل ده چې هغه بالکل نه غواړي چې مطبوعات وسي، بل د طالبان نه دغه اعتماد او دغه توقع ډېر پزایا نه ده چې دوی هر څه به ازادي بیان ته احترام وکړي. موږ ولیدله چې دوی چې راغی په صحبت په دغه در نیم کال ډېره تلویزیونونه او ډېر رسنۍ دوی بنده کړه. په دغه اخري میاشت کې نور تلویزیون دوی بنده کړه، تمدن تلویزیون دوی بنده کړه، ارزو تمدن څو ورځې مخکې دوی بنده کړه. همدغه بندیزونه لګوي، دوی بغه کارشناسان باندې بندیز ولګوله، یو لیست یې ورکړه چې هغه خپل خلکو او کوم کسان چې دوی سره رابطه لري هغوی ته بلنه ورکولی شي تلویزیونو رسنۍ او نور څوک خبرې نشي کولی. داسې معلومیږي دلته یو دیکتاتوري ده، دلته یو وحشت ده، دلته قانون نشته. سربیره په دې چې اول وختونه چې دوی راغی دغه رسنۍ کوم کمیسیون یا بجما چې دلته په کابل کې فعالیت کوي هغوی ته ویلي وو چې ستاسو قانون د اسلام خلاف نه ده، یو څه تغییرات کولو همدې قانون ستاسو صحیح ده. خو بیا هم ګورو چې د رسنۍ قانون نشته، قانون اساسي نشته، هیڅ مدني قانون په افغانستان کې نشته نو د تداسي یو حکومت نه څنګه مونږ لو کو چې ولې دوی رسانې باندې بندیزونه لګولې ده او طالبان دغه توقع زه فکر کوم چې دغه اول میاشت کې خلک دا انتظار درلودل چې دوی هر څه به بندي او دغه په دنیا کې یو لوی استخبارات یو لوی بیوادونه کوم تغیرات چې را روان ده او د منطقه کې کوم تغیرات را روان ده دین هم طالبان ورخطا شوی ده اوس همدغه ورخطایی او همدغه چې طالبان پوهیږي چې دوی بقا ناممکنه ده دوی هر یو کوشش کوي چې په یو شکل د مدنیت خودلو سره خپل ځان وساتی یا وینده ده پر یو لار جور که چه زی یو مدنی وم او دغه استان اگزایم ده مدنی توب یو تمثیل کهی الان چه دوی مدنی نده مدنی شوه نده پا یو جامعه چه دکتر چه اتمن سمون وویل چه مدبات نی دوی غوالی ویره لری دوی کلن عداسی ده چه دوی ویره لری چه خلق وگوه تا ورسی یا دنیا تا ورسی گی دوی بونگتا دیره اسپکاوی که یا بونگتا مشکل پیدا که گی دستو ورزی مکه یو دیر خبری دی خو یو خبری زبا مساعد در کن د ملالای زیجانتون یو داکتر خزه ده یو داکتر انجلی ده ده نجم السنا پنو ده یو داکتر ده دیر خد بدخشان ده ده طالبان و یو دیر لور پور چارواکی ده پا زور نکاکلی ده ده پلا پا زندان که اچولی و او پا زور دی سر نکاکلی ده خواه که ده سی مدبوعات آزاد وی یو ده گوگوی سی دوی لایف تیلکاس نم پا تلیزون و باندی بانده کلا وی چه تاسو مخ که ریکارد که چه سوگ لایف خبری گونشی که ولی دوم را بندیزون سیده پاره ولی گوله چه دوی دغا سی کرنه دنیا ته ون رسیدي خلکو و غونه ته ون رسیدي دا چې د طالب یو لوی چارواکی راضی یو انجلای په زور نکاح کې دا ول خبره نه د اخرم بنی د دې قصې ډیر دي د دوی اختلاس ده د دوی غلاګان دي د دوی د مدنونو استخراج ده د دوی مدنونو په قراردادونه ده د دوی ارتباطات ده د استخبارات سره دنیا سره ګاونډیان سره هر څه بیا که ازادي بیان میدلته دا که بیا دوی به حکومت داری یا حکومت خونشته دو دوی اگه کم حاکمیت چلی یا وحشت یا چولی ده دی وحشت پا خطر کیا چلی یا دوی غوالی پا دغسه پا بندی او بندیز پا رسانه بندی خپل زان و ساتی اصلی مخه هم داره
ډیر زیاته مننه شیرزای صاحب بیرته به هم دغه خبرو ته راوګرځو څنګه چې تاسو هم خپلو خبرو کې یاد کړه څو ورځې مخکې موږ هم دا راپورونه درلودل چې د طالبانو لخوا د اروزو په نوم خصوصي ټلویزیون باندې بندیز ولګي د هغه بند که ځکه دوی ویل چې د دوی د قوانینو سرغړونه کړې ده او همداراز څنګه چې د راپورونو پر بنسټ موږ پوهیږو له 2021 کال نه کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي پر سیاسي شنونکو یا هغه کسانو چې په سیاسي خبرونه کې به دوی خپل نظر څرګندوه بندیزونه لګیدل په شروع کې 2021 کال کې کله چې دوی تازه وخت رسیدلی وو سیاسي کارپو ښاغلی فیض جلال دوی توقیف کړی وو ځکه دې څرګندونه کړې وي او هغه د دوی د قوانینو د دوی د خبرو په خلاف وي د دغې نه کده خو تراشو په دغه دریو کلونو کې داسې ډیر کسان دي چې دوی د نظر په څرګندولو او په خبرو باندې دوی په بندیزونه لګولې دي دوی توقف کړی دي مجازات شوی دي لکه څنګه چې پویګو ښاغلی جاوید مومن همداراز جاوید کوهستانی سیاسي شانون کوي اسماعیل مشعل او استاد اسماعیل مشعل کله چې په خصوصي تلویزیونو کې د خپل خبري یا سرګندونې شریکول او د ټولنې حقایق به دی ویل دغه به همیشه دا رټل کېده او ترغه پورې چې دا توقف شو همداراز داسې نور ډېر قضیه هم شته د بهان صاحب تاسو ته راو ګرځو تاسو دغه څنګه ارزوي په رسنیو او په سیاسي شنونکو د دوی په نظر باندې بندیز آیا د یو ټولنې خفه کول او د یو ټولنې او د یو ملت غږ بندول نه دي
د مخ کې ویل چې په افغانستان کې له غوړه ده دوی واکمن سو ډیرای خلک وزورول خبریانه وزورول سیاسي شنونکو وزورول غوښتنې خلک ته په اصلاح پر رسنیو کې ځایېدل او غوښتنې چې د خلکو غږ اوچت کړه اما متاسفانه چې دوی هغه بد کړنې وسره کول هغه بد سلوکي وسره کول اصلا په هیڅ هیڅ دنیا کې دا قانون نشته. دا پاکستان، ایران، هغه ګاونډي هیوادونه دي چې په اسلام دوی سره د افغانستان سره ګډې پولې لري، هلته دلته په اسلام په طرف دغو هیوادونو کې حتی دا خبرې نشته. اما دوی بدبختانه فقط دوی حکومت جوړ کړی ده او غواړي چې هغه دیکتاتوري وچلوي چې اصلا په هیڅ کتاب کې جوړ نه راځي. یعنی فکر وکړه چې د نجونو په مخ ښوونځي وتړل، راتلونکی خاک کې بانک یو خبریال نسی کولای چې آزادانه توګه خپل غږ اوچت کړه، هغه چی چې حقایق دي هغه بیان کړه. همدارنګه رسنۍ هر ورځ هغه پولې څه لرمه، هر ورځ دوی بررسی کوي، چک کوي چې تاسو باید دا خبر خپور کړئ، دا خبر خپور نه کړئ. دا پخپله یو تېروتنه ده، یو غیر قانوني کار دوی کوي. دوی ولې بله خبر تاسو په دې اړوند حتی نړۍ حتی چوپه خوله پاتې ده، دوی لاول چوپ پاتې دي چې ولې د رسنیو غږ بند شه، ولې دوی نه غواړي چې په اسلام یو هېواد کې رسنۍ رشد وکړه. دلیل چې شي ده، وده چې شي ده. اما متاسفانه دلته حتی زه کوی ویلی شم چې حتی په ښځینه خبریالانو باندې سخت بندیز لګول سوی ده، چې دا پخپله یوه ناکامي ده د حکومت. درې کاله تیر شو، د خدای په لحاظ دوی تر اوسه پورې پاکستان چې یو ګاونډی هېواد دوی ته نږدې ترین ګاونډی ده، دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. دا خپله یوه ناکامي نه ده، ناکامي ده، دا ډېره لویه ناکامي ده. اما متاسفانه چې دوی اصلا په دې خپل حال خواشنی نخی اصلا وقت پدی کارو نگروی ترچو پر مگا دا حالت روانی، ترچو پر با دا ظلم و ستم پر خلق روانی. خبر دی کرد چه کچی دا حالت همدیشان دوامی، نو زفکر نکم چه دا افغانستان یا طالبان و سوز با حواری سی. فکر رو که چه دلتا هم دو دم گره خبریالان په ډېرو نورو هېوادونو کې، په ګاونډیو هېوادونو کې په تېره بیا لکه پاکستان، ایران کې دلته په ډېر بدبختۍ سره شپې ورځې سبا کوي. هېڅوک یې نشته چې پوښتنه وکړه. اصلا د افغانستان خلک، د افغانستان ولس، د افغانستان هغه خبریالان چې شل کاله زیار وایست په افغانستان کې، ځانوژنه ته ورغله، رپورټونه یې جوړ کړل، اما بدبختانه اوس هېڅوک یې پوښتنه نه کوي. اصلا د افغانستان خلک به چختنه دي، اصلا څوک پوښتنه نه کوي. بدبختي دي موږ په همدې کې ده. په نورو هېوادونو کې که چېرې یو وګړی ته څوک داسې پورته وګوري، دنیا پرې کوروي. 260 تنه کسانه یو نیم میاشت مخکې د پاکستان او ایران په ګډه پوله کې ووژل شول. فکر وکړئ چې په نورو نړۍ کې 215 څاروي له منځه لاړ شي، دا به څه حالت وي. اما بدبختانه دوی په بېشرمۍ سره، دوی ویلې چې موږ دا یو کمیسیون تعین کړی، دا کمیسیون ځي، هغه کمیسیون به پلټنې وکړه. بدبختانه کمیسیون همداسې پلټنې وکړې، وایي څلور یا 15 تنه په شهادت رسېدلي، لمانځه تللي دي، وژل شوي دي او یو دوه درې نور ټپیان دي. دا پله د بېشرمۍ خبره نه ده. نو همدا خبره ده چې دوی نه غواړي چې هغه کړنې چې دوی په داخل د افغانستان کې کوي، دوی نه غواړي هغه پرمداسي دې کړل نه غواړي چې پرمداسي فقط دوی غواړي چې ټول د افغانستان خلک کړاندو کړو وسی او په دغه حالت کې دوی شپې ورځې سبب.
ډیره مننه بهان صاحب، بس کې به په دې خبرو بیا هم سره بس وکړو. ورزو اتمر صاحب کدا راته وایي څنګه چې تیره ورځ مونږ د ستانکزي صاحب خبرې واورېدلې، دغه خبرې او دغه څرګندونې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو خصوصا د هیبت الله د نظر خلاف څرګندونې دي. څو وخت مخکې دوی د یو مکتوب په اساس ویلي وو چې پر تصویر باندې او تصویري رسنیو باندې بندیز د ځکه هغه زیرو یا زندجان تصویرونه چې دی دوی هغه منکړی دي. خو بیا د دغه ډلې ترمنځ مخالفتونه شته دي، د دغه نظریه په پړاو د دوی په منځ کې ټکر شته. د ځینې کسان د دوی لوړپوري چارواکي دي چې پر خواله رسنیو باندې خپل تصویرونه ږدي او یا هم رسنیو سره تصویري مرکې کوي، او بیا د دوی مشر هیبت الله دغه امر کړی چې دغه بند یا بندیز د پی او تیر ورس هم عباس تنگزی چې د طالبانو د خوای او لوړپوري چارواکي او د دوی مرکچی دی دی هم دغه یو سرګندونه وکړی. تاسو څه فکر کوئ آیا د طالبانو په ماینس کې په دغه برخه کې د نظر خلاف شتون لري کشتون لري؟ نو ولې د ستانگزی تر شا نور کسان و نه درېدل او یا داسې نور کسان نشته دي چې خپل غږ واقعا پورته کړي او ووایي چې مونږ د دغه خلاف یو؟
بورز غوړم دلته یو شي ته اشاره وکړم. هغه د دې تصویر خبره ده چې نیولې اسلام کې دغه تصویر بند دی. اسلام خپله یو دغسې دین دی چې په منطق او دیالوګ باندې ولاړ دی. د هغه هر خبره یو منطق لري او بې منطقه خبره په اسلام کې هېڅ نشته. تاسو پوهیږئ چې په صدر د اسلام کې نه کمره و نه کاسي و نه د دې حکم پیغمبر ورکړی نه چاریار ورکړی نه خلفای راشدین ورکړی نه هغه نه وروسته بل چا ورکړی. خو خبره دا وه چې په هماغه وخت کې ځینې کسانو تصویر وایستل، یعنی په قلم باندې دوی د کسانو یا د څارویو یا د نورو ژویو یا د ونو د طبیعت دوی رسم کو. البته په هغه وخت کې دغه رسم یا دغه نقاشي هغومره پرمختللې نه وه چې هغه دومره مسلکي او تخصصي اوسي چې عین شی هغه رسم کې یا نقاشي کې. نو دوی به چې کله دغه کاوه دا به دوی نه خطا وته او دغه تصویرونه به کوب یا مثلا لکه کاریکاتور غوندې داسې راتلل. نو په مخه وخت کې بیا دوی دغسې فیصله وکړه چې زیاتي دغه کسان د دې دپاره چې دغه کسان توهین نشي یا هغه نشي دغه تصویرونه مه وباسي. نو بیا اوس ځینې تندلارې ملایان هماغه روایت را وباسي چې تصویر د ژوو یا نقاشي دا په اسلام کې حرام دی. دا نه آیت پکې شته نه حدیث پکې شته. هر څوک که وایي راډي شي ماته دې وایي زه ورسره کینم بحث کوم. راغلې دې مسلې ته چې ولې ښاغلی ستانگزی دا خبره کوي او ځینې مشر ملا صاحبانو شیخان دا خبره نه مني. یقیني خبره ده چې ښاغلی ستانگزی یو تعلیم یافته دی، د دنیا په رابطو باندې پوه دی، د کار تجربه هم لري او په دغه برخه کې د دې فکر منطقي دی، د دې خبرې سمې دي. دا چې یو تعداد د طالبانو په رهبري کې هغه ډلې دي چې هغوی هغه کافي علوم نه دي زده کړي یا هغه مدرسونه دوی فارغ شوي دي چې هلته ډېر افراطي فکرونه او دغسې فکرونه لکه د دیوبند لکه د بریلوي او لکه نور تندلارې مذهبي کتابونه دوی لوستي دي. نو د هغه په وجه دوی د شي سره مخالفت کوي، در حال چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د تصویر یا د عکس په برخه کې هېڅ مخالفت نشته، ځکه په تصویر کې په عکس په فلم کې عین همغه شی چې کوم موجود دی همغه عکس برداری کېږي یا فلم برداری کېږي. هغه توهین کېږي نه، هغه مسخه کېږي نه. نو ځکه که مونږ دا خبره کوو چې دا حرام دی، منسوخ دی، دا خبرې اوس په اوس وخت کې په نړۍ کې مونږ پورې خلک خاندي او مونږ ته وایي چې دوی بدویان دي، یعنی دینشین قبایلي او په اصطلاح بدوي هغه سهرانشین خلک دي. در حاله چې افغانستان یو پرمختللی تاریخ لري، ترقي لري، تمدن لري، ادبیات لري. دغه ټول کیسې مونږ په افغانستان کې لرو. دا د اوس درې کالو خبره نه ده چې دوی راغلي او دا خبره کوي چې دا تصویر بندو، تلویزیون بندو، عکس باندې دا خبره د اوس وخت پر اساس فکر کوم ته اوس زینا چې ټولنه ته ګټه وکړي دوی ته ګټه وکړي دا د دوی په زیان تمامیږي.
مننه اتمر صاحب له څرګندونونم ور به شو. شیرزای صاحب ته په دغه برخه کې شیرزای صاحب که تاسو خپل نظر راته وایي د طالبانو په مینځ کې د دغه ډلې په مینځ کې د دوی د لوړ پورو چارواکو تر مینځ په ځینو مواردو کې اختلاف شتون لري، تاسو دا څنګه ارزوئ؟ آیا اختلاف شته کنه؟ لکه څنګه چې د ستانګزي خبرې مونږ په پرونه مو واورېدې، دغه خپله د دوی د مشرتابه سره پټ کار کړي دغه خبرې، او یا هم تیره په تیره کې چې د کومې خبرې کړي دي د زده کړو د نجونو د زده کړې په برخه کې، آیا دغه ټکر او یا دغه خلاف د نظر د دوی د ډلې ترمنځ واقعا شتون لري؟
تاریخي لحاظ یا د سیاسي لحاظ افغانستان ته د دوی تګلارې او کړنه چې په درې نیم کالو کې افغانستان کې او په منځخه کې او دنیا کې دومره افغانستان وشرموله، دومره افغانان وشرموله چې نن ما واورېدله چې جولانی په هغه هم چې جولانی ما یو د القاعده غلی و په سوریه کې چې د سوریې نه افغانستان تاریخ ډېر اوچت ده. جولانی وایي چې مونږ نه غواړو چې سوریه د افغانستان غوندې یو قبیلوي افغانستان یو قبیلوي خلک دي، نه غواړو چې سوریه افغانستان غوندې شي، بلکل یو سپکاوی ده افغانستان خلکو ته چې هغه دی یو القاعده د مشر د یو دلې مشر افغانستان ته دومره سپکاوی کوي او دا ټول د طالبانو د خیرات ده. بل وګورئ د کوم وخت نه چې د طالبان حاکم شوی ده، زه چې د افغانستان رسانی او د دوی تګلارې بلکل د نظر لاندې لرم، د شروع نه د طالبان رومنځ کې یو اختلاف خود اقانی دلی یا خلیفه سرادین حقانی دی چه پا خبره خبری هم که خلکو سرگوری ده خلکو منستزی او دو دوی یا رهبر چه کود ده قندار پانون ده یا سوکشتا کنشتا چه سوکو سپوری ندلی دلی ده حقا نقوالی چه خلکو منست را شی خبلا سیره خلکو ند خلکو تا نده خود لده ده پا خبلا معلومیگه چه دو دوی منست که یا اختلاف د سراوین حقانی غوالی خلکو منځ کې ووسی د خلکو په ستونزه واوري او چې زه خبر یم چې دوی په جلسې چې کوي خلکو سره ډیره په مینه او محبت نرم خبرې کوي. نن د دې ورور انس حقانی وویل چې تند انتقاد یې وکړله چې حاکمان د خلکو خدمتګاران ده نه د خلکو آمران یا د خلکو دکتاتوران. دا په خپل ښکاري چې معلومه یې چې د طالبانو منځ کې ډیر اوچت اختلافات وو او اوس نن سبا تر کومه ورځ نه چې دغه خلیل حقانی تورو شو دې نه وروسته دوی اختلافات نور هم زیات شو. دا چې ایبت الله بیا خپله درې چارواکو ته ویل ده د قندار والی ده د دې خاص قومندان یو قطعه خاص قطعه ده دغه قومندان والی ده بلخ چې دې ته ډېره نږدې ده دوی ته ویل خپل امنیت وساتئ. ښکاري چې دوی منځ کې د دغه ترور نه وروسته اختلافات ډېر زیات شوی ده، اختلافات ډېر ته رسېدی چې دوی یو بل انتقام واخلي چې خلیل حقانی ترور شو اوس د ایبت الله نږدې کسان به ترور کوي. څوک ترور کوي؟ خو همدغه حقانی ډلې به ترور کوي، دی به غچ واخلي. دې معلومی چې د دې اختلافات زیات ده، او بل چې دا دې کې شته داسې خلک چې غواړي چې د افغانستان په آینده سیاست کې ونډه ولري او د استخبارات ته دوی غواړي یو تمثیل وکړي. دوی ښه پوهېږي چې د دې د کار دوره چې درې کال درې نیم کال وو دې دنیا خوښ نه شو، د خلکو د افغانستان د خلکو خوښ نه شو، اوس استخبارات دوی ته یو بل وظیفه درکوي چې د داعش په نوم یو ډلې چې پاتې کېږي دغه ډلې کوشش کوي چې په دغسې خبرو دنیا او استخبارات ته وښایي چې مونږ بدل شوي، ځکه دا یو تمثیل ده. دوی غواړي چې په آینده سیاست کې ونډه ولري او اصلي خبره ده طالبان د حکومتداري نه خبر نه ده. اپوزیسیون او رسانه د یو حکومت اصلي پایه ده. دوی نه غواړي چې اپوزیسیون ولري او دوی نه غواړي چې رسانه ولري.
شیرزای صاحب ډېرې بښنې سره څنګه چې تاسو وویل چې د دوی په منځ کې اختلاف شتون لري، نو ولې په څرګند ډول د دوی د منځ نه یو څوک نه راپورته کیږي؟ آیا د دوی تر منځ کومې نورې ډلې شتون لري چې د دوی ممانعت کوي، او یا د دې تر شا د پردې تر شا د دوی نور اهداف دي؟ ځکه چې په خواله رسنیو کې او د خلیل حقانی تر وژنې وروسته هم ډېری کسان په دې باور دي چې د دې ترمنځ اختلاف شتون لري. خو بیا د دوی کله چې دوی خبرې کوي او یا کله چې دوی کینی دغه اختلاف نه دوی دغه ردوي، لیکن د دوی په کړنو کې دغه واضح څرګند ده. تاسو څه فکر کوئ د دې تر شا کوم اهداف دي د دوی چې دوی نه غواړي څرګند کړي، او یا په واضح توګه هغه فرمانونه چې دوی نه مني هغه دوی نه ردوي، هغه کسان چې دغه فرمانونو خلاف دي په واضح توګه نه ردوي، د دوی هدف څه دی؟
کرانه چې دوی په دې ورځې کې ډېر زیات شوی ده، دا ښکاره معلومی چې یو بل تغییر راځي، د دوی یو بل حرکت رانژدې ده، بل یو تغییر راځي، یو بل څوک مشر ټاکل کیږي. ما وایي چې دوی استخباراتو ته ځان ښیي چې موږ لږ ښیو. استخباراتان د دوی په مقابل کې یو بله برنامه لري د ترامپ د کار د پای سره، بله د دوی بل پړاو د کار شروع کیږي. همدغه حرکتونه بالومیږي چې ګوره چې خلیل حقانی ترور شد، دوی اختلافات زیاد شد، دنیا وایي چې د ښځو پابندي کم کوي، دوی زیاتوي، دوی ټول یو بهانه ورکوي د یو بل حرکت دپاره. اخواته داعش ډېر قوي شوی ده، د دوی یو دلیزي چې احتمالا د همدغه کود قندار یا د قندار ډلې ده، دوی زی داعش رهبري ته دوی یو بل وظیفې ته چمتو کیږي، او بل چې د خلیفه سرالدین حقانی دلی ده، دوی پاتی کیگی، دوی لگ نرمش هم چه غوار ده، دوی خودلی ده، دوی چه دیر زن مدنی خیی، دوی یو بل وظیفه تا چه لکه ترامپ دراتک سره دلتا یو فراگیر، او دوی والی چه سبخوانزه هم خلاصی، خوانزه پوانتون هم خلاصی، او درستانه هم ازادوی هم دغه پایل ده چه بو آواز که وچت هم نکهی اخکارا خو هم دغه پایل داست مالی میگه چه یو بل حرکت رازی. هم دغه خلیفه ده طالبانو د مورستانه مشر همدای او قندهار دلی زیر د داعش رهبری کیږي، او دوی هم چې ښکارا نه وایي چې دا د قندهار دلی خلیل حقانی وژلی ده، وایي داعش. خو داعش بل څوک نه، د داعش رهبری خو همدغه د قندهار دلی او د غایبت الله په نوم چې ده هم دوی کوي، که داعش ده که طالب ده که القاعده ده، دوی ټول یو ده. اما د داعش رهبر غایبت الله زیر د داعش کارونه کوي، او خلیفه پاتې کیږي حکومت د افغانستان او د طالبانو آینده مشرتوب. او همدا چې اوس د خلکو سره ډېر غواړي چې بوګوري او نرمش ښیي، معلومه ښکاره معلومیږي چې یو بل حرکت راځي، او په راس کې هم دغه خلیفه سرالدین حقانی.
مننه شیرزای صاحب له سرګندونو نه. بیرته به هم تاسو ته بحث کې راوګرځو. بهان صاحب، کرا شو د بیان ازادۍ ته پر رسنیو باندې بندیزونو ته کرا وګرځو. په تیرو شلو کلونو کې د رسنیو په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې ډیر کار شوی دی. په سیمه کې، افغانستان کې د رسنیو په برخه کې بې ساری کار شوی دی. خو کله چې طالبان راغلي دي او په دغه درې کلونو کې بندیزونه یو ورځ بلې پر رسنیو زیات کړي دي، تاسو څه فکر کوئ دغه به پر راتلونکي کې په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د رسنیو وضعیت کومې خواته بوزي؟
مننه. اصلي عمده خبره ده کې د ازادي بیان په واقع کې د منځلار څه دوی طالبان یعنی واکمن سو په افغانستان کې دا حالت به کچره دا حالت دوامي، نو دا اوس دنګړی ټول خلک په تیار کې کینولې دي، او هیڅکله به د افغانستان پرمختګ تر سکونې نه رسنۍ هغه شی ده چې د هیواد هغه کړنې دنیاواله ته رسوي. هماغه دنیا پرمختګ کوي، هماغه چې هغه هیواد پرمختګ کوي. اما متاسفانه چې دوی په ډېره بدبختۍ سره په ډېره خوشلی سره باید ووایم چې رسنۍ له منځه یوړې، او ډیری رسنۍ لغوه شوې. د تیرو دریو کلونو کې تقریبا څلور پنځه رسنۍ چې تصویر رسنۍ ټلویزیون نو هغه یې بند کړو، راډیوګانې یې بندې کړې، دا په خپل او ناکامۍ ده ډېرو هېواد. نو دوی ډېره بې شرمۍ سره بیا دنیا والو ته وایي چې موږ بدل شوي یو. بدل نه دي دوی، هماغه کسان دي چې پخوا وه. نو خبره اساسي عمده په دې کې ده چې که چېرې دا لړۍ په همدې شان دوام وي، نو زه داسې فکر کوم چې په افغانستان کې به نوره هم فضلات هغه خلکو باندې هغه حلقه نوره هم راتنګوي، او نه غواړ او دا حالت بیا هم وایم که چېرې دوام وي، نو خلک ډېرو ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. یعنې پاکستان هم وایم، ما ګاونډي هېوادونه چې اسلامي مملکتونه لکه پاکستان، ایران، حتی رسنۍ فعالیت کوي، یو د بیان ازادي شتون لري، اما دوی شرمېږي. لږ شرم ښه پیدا، دوی باید د دغو هېوادونو لږ وشرمېږي چې ولې په نورو هېوادونو کې دا حالت روان ده. بیان ازادي شتون لري، ښځینه خبریالان شتون لري، ښځینه خبریالان حتی خپل اواز اوچتولی شي. اما بدبختانه چې دوی خپل قانون په خلکو پلی کوي، دا حالت اصلا د زغملو نه ده. اصلا به هیڅ وخت هېڅکله به دا د افغانستان خلک دا هېر نه کړي. دوی فقط دوی غواړي چې افغانستان خلک دوی ته احتیاج او محتاج واوسي. دلته همدا اوس هم تاسو خپله جوته ده چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې اصلا د ګوتو په شمار کار کوي. دوی اصلا خپل غږ نه شي اوچتولی، نارینه خبریالان خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی باندې سفارا ډېر زیات بندیزونه لګولي دي، هیڅوک نشي کولی هغه اکرمې چې دوی کوي. دوی جرات دې نه لري چې خبریال هغه بیان کا، ځکه چې که مثالا دا اوس دا خبر دوی خپور که نیم ساعت پاس رسل دفتر له منځه بیایي، دا په خپله یوه ناکامي ده، دا په خپله یوه بدبختي ده چې د افغانستان خبریالانو سره مخامخ دي. نو هغه خبریالان چې همدا اوس هم دم ګړی په افغانستان کې فعالیت کوي، له خورا ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي، او دوی وس او توان نشته پکې چې دوی افغانستان پرېږدي. نو زه تاسو ته په ډاډ وایم که چېرې دا حالات دا لړۍ په همدې شان دوام وي، هغه د ګوتو په شمار خبریالان چې په افغانستان کې دي هغه به له افغانستان ووځي. او بل د تر څنګ هغه رسنۍ چې په اصطلاح د اوس دنګړۍ فعالیت کوي، د دوی شمېر به خورا ډېر زیات کم شي. نو دا په خپله یوه ناکامي ده د یو هېواد. نو دوی باید ځان ته تغییر ورکړه، رسنیو ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي، خبریالانو ته اجازه ورکړه چې فعالیت وکړي. بیا هم هماغه اولنۍ خبره تاسو ته تکراروم، دوی فقط نه غواړي، هدف اساسي عمده یې په دې کې دوی نه غواړي چې دوی له کړنو څخه دنیاوال خبر شي. دوی له کړنو څخه هغه ناوړه کړنې چې دنګړې په افغانستان کې کوي، چې بشري حقونه دې پښو لاندې کوي، ښځینه ښځو ته د کار زمینه نشته، ځوانانو ته د کار زمینه نشته. هره ورځ افغان ځوانان له افغانستان پرېږدي او مهاجرتونه په غیر قانوني لارو باندې ځي. دا په خپله دوی هغه کړنې بیانوي چې دوی یو هېواد نه باید وکړي. نو دوی ته په کار دا ده که چېرې غواړي چې دوی دنیاوال په رسمیت وپېژني، دنیاوال سره ښې اړیکې ولري، نو دوی باید دغه پلونو څخه لاس په سر شي او خلکو سره همدردي وکړي. لکه څنګه چې شرزي صاحب هم دا خبره وکړه، وله د سوریې دا نوی هېواد نوی حکومت سره غلی دی، فکر وکړي په دا څو محدودو ورځو کې څو لوړ پوړي چارواکي د نورو هېوادونو لکه انګلستانو لکه د نورو هېوادونو لکه المانو دا هېوادونه راغله، د چارواکي وسره راغله، د سوریې له چارواکو سره یې وکتل، د دقته یې وکړه. آیا دوی له دغه نه هم نه شرمېږي؟ نو فکر وکړئ چې دا دوی باید ځان ته تغییر ورکړه. که چېرې تغییر ونه کړه، د افغانستان ستونزې به نورې هم خورا ډېرې زیاتې شي.
مننه بهان صاحب له څرګندونو. ما بیا به هم راوګرځو بحث کې تاسو ته. اتمر صاحب، تاسو ته به در شو که په دغه برخه کې راته وایي د طالبانو د خوا بندیزونه پر سیاسي شنونکو باندې، پر سیاسي خبرونو باندې، د سیاسي خبرونو پر محتوا باندې، او همداراز د خبریالانو پر پوښتنو باندې بندیز، ځکه دوی یو لیست ورکړی د سیاسي شنونکو تلویزیونونو ته او رسنیو ته، او همداراز هغه پوښتنې چې له سیاسي شنونکو نه کیږي هغه هم مخکې خبرېدو یا مخکې لخبرونې نه هغه د دوی لخوا کنټرولېږي. آیا دغه هر څه به افغان ملت یا د افغانستان وګړي له حقایقو نه لرې وساتي او دا به دغه رول ولوبوي چې افغانستان کې خلک په دننه افغانستان کې خلک د دوی له کړنو نه او د دوی د مایز د حقایقو نه بې خبره پاتې شي؟
رسنی محدود نی دی، یواز هغه رسنی نی دی کوم چې د نن افغانستان کې دی. یعنی تاسو دغه مختلف رسنی د افغانستان د پارم ګوري په بار کې دی او دا د رادیو د لارې د تلویزیون د لارې نه نن دغه امکانات شته دی چې تلویزیون هم د بهر نه خپرېږي، رادیو هم د بهر نه خپرېږي، اخبار هم د بهر نه خپرېږي. یم دا په دې معنا ده چې تاسې د دغه رسنیو مخه نشي نیولی او دا په دې باندې نه محدودیږي که تاسې په سیاسي شنونکو تعذیرات وضع کوئ، هغوی نه پرېږدئ. ښه صحیح دی که دوی دننه هېواد کې دغه رسنیو سره مرکه نه کوي، لیکن بهرنۍ هېوادونو کې دوی مرکه کولی شي، دوی بهرني تلویزیونو ته ورتلی شي، دوی خپل قلم باندې مقالې لیکلی شي. او دا نن د انټرنیټ یا د دغه رسنیو ته کوم چې امکانات برابر دي، د دې محدودول، د دې بندول غیر ممکن دی. زه داسې فکر کوم چې هر څومره چې موږ بندیز په رسنیو باندې زیات کړو، په خلکو باندې زیات کړو، د دوی عکس العمل به زموږ په مقابل کې ډیر وي. که څومره موږ دوی باندې فشار واردوو، هغه فشار عکس العملي به ډیر وي. نو که دوی سره دا فکري چې په موجودولو سره دوی کولی شي چې دغه غږ خفه کړي، دا غږ نه خفه کیږي، بلکې د دوی دپاره دا پکار دی چې رسنیو سره یو ځای دوی د خلکو خبرو ته رسنیو خبرو ته غوږ نیسي، معقول خبرې دې ومني، غیر معقول خبرو ته د دوی دلیل وړاندې کړي، یو فضا دې رامنځته شي چې ولس او حکومت دواړه یو د بل خبرې واوري، یو بل درک کړي. او که دا مسله نه وي، نو زه فکر نه کوم که نه د خلکو ګزاره دوی سره کیږي، نه د دوی ګزاره خلکو سره به وشي. او ورځ تر بلې به محدودیتونه ډیر شي، ظلم به ډیر شي، شکنجه او بندي کولو، ټکولو، وهلو، د کور نه ایستلو، دا خبرې به ډیرې. نو د دې ګټه موږ په تېر 40-50 کالو کې هم لیدلی چې هغه نظامونه چې دوی خلکو باندې ظلم کړی، د خلکو خولې بندې کړي، خلک یې بندیان کړي دي، هغه نظامونه ډېر پایه نه وو او ډنګ شوي دي او په خپل مخه تللي. نو دا یو تجربه ده د دوی دپاره. زه داسې فکر کوم چې هر څوک چې دوی ته دغه مشورې ورکوي چې رسنیو باندې بندیز راولئ، دا معقوله مشوره نه ده. د دې دپاره دوی باید خلکو سره خبرې وکړي، د تفاهم لاره د خلاص، حتی د افغانستان د اوسني مشکل دپاره یو د خبرو اترو امکانات د ټولو افغانانو ترمنځ باید مساعد شي چې زموږ مشکل په اوس وخت کې څه دی، موږ څنګه کولی شو چې دغه مشکل د افغانانو حل کړو، څنګه کولی شو چې یو ښه حکومتداري په هېواد کې حاکم وساتو. ګورئ، اوس ځوانان په دې خفه دي چې دوی ته کار نشته، د دوی تخصص چې دوی تحصیل کړی، کار کړی په خپل وطن کې، دوی ته زمینه د کار نشته. ولس دا خفه دی چې اقتصادي وضع د ولس ډېر خراب دی، 15 میلیونه همدا اوس ډوډۍ دپاره دوی امکانات نه لري، د خوړلو دپاره امکانات نه لري. ځوانان او زلمیان همدغسې دي، تاسو ګورئ نیمایي نفوس ښځې دي، د ښځو دپاره تحصیل بند دی، او همدغسې د ښځو دپاره د کار زمینه محدوده دی، نشته. دا هغه ستونزې دي چې اوس وخت کې افغانان هغه سره مواجه دي. دا ستاسو د راډیو نه نن ما واورېده د متقاعدینو معاشات او دا ګوره یو لوی مسله ده، یو لوی ستونزه ده. او هغه ارقام چې دغه ستاسو راډیو ورکړی تقریبا 1 میلیونه کسانه د دغه نه متضرر دي. اوس ټول کسان په افغانستان کې خو زمیندار تجارت پیشه نه دي که نه، څوک مزدوري کوي، څوک تقاعد اخلي، څوک معاش اخلي، په دغه باندې د دوی ژوند مخ ته ځي. که تاسو تقاعد نه ورکوئ، د معلولینو معاش نه ورکوئ، کار نه ایجادوئ، اقتصاد نه ښه کوئ، دا خو داسې معنا لري چې هغه دا 2 میلیونه په دې 3 کاله کې د افغانستان ځینې فرار شول ووتل. دا یو لویه بدبختي ده. زمونږ سرمایه دغه تحصیل یافته ځوانان، تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان ځینې وځي، دوی بهر ته ځي، ښه کارونه پیدا کوي، ښه معاشونه اخلي، لیکن په افغانستان کې دوی ته څوک کار نه ورکوي. د دوی د استعداد او ظرفیتونو استفاده نه کیږي. دا د دې وطن په حق کې لوی ظلم او جفا دی. نو زمونږ خبرې دا دي چې باید دوی دغه خبرې واوري. که دغه خبرې دوی وانه وري او غوږونه په دې کاڼه ساتي، نو صحیح دی چې یو څوک هغه افغان ولس ملت ده، دا وزغمي، زجر به وویني، لیکن د دې په مقابل کې به د دغسې نظامونو تاریخي ختمېدلې د افغانستان په آینده کې به دوی هیڅ نوه رول ونه لري. یعنې هغه فرصت چې اوس هم نړیوال یا مثلا خپل افغانانو د دوی دپاره برابر کړی و، متاسفانه چې دوی د دغه فرصت نه ښه استفاده ونه کړه یا هیڅ استفاده ونه کړه. افغانانو په دې خوشحاله وو چې هغه د جمهوریت فساد له منځه لاړ، هغه جزایر د قدرت له منځه لاړ، هغه جنګ ختم شو، هغه زورواکي ختم شو، هغه لنډغري ختم شو. لیکن ولس دې ته په تمه وو چې یو ملي حکومت راځي، هغه ظالمیان چې دوی مسلکي دي، تحصیل یافته دي، دوی ته د کار زمینه برابرېږي، او ولس او حکومت به دواړه څنګ په څنګ د افغانستان د آبادي دپاره کار کوي. لیکن چې که تاسې ظلم همدغسې جاري ساتئ، تاسې د خلکو خولې خفه کوئ، تاسې د خلکو نه کار او ډوډۍ اخلئ، تاسې خلکو ته معاش نه ورکوئ، معاش هم یوازې خپله طالبانو ته ورکوئ، ټول امکانات تاسې هغه و امرهم شورا بینهم هغه حیات هم په نظر کې نه دی نیولی، وتعطلوا امانات الى اهلها اخي كرم تاسنا كوي، واطلبوا العلم ولو كان في السين دامنا كوي. نتاس دي قران دي اياتون سرهم مخالفات سرقم كري، او دا زواب نظر چه دوی تا بگرد نكي دي دي بزيان دي دي ولس بزيانا.
ډیر مننه اتمر صاحب. ورزو شیرزی صاحب ته په دغه برخه کې، شیرزی صاحب که دغه راته ووایي چې په حکومتدارۍ کې د یوه حکومت لپاره د بیان ازادي او د رسنیو ازادي څومره د دوی د باور د ترلاسه کولو لپاره رول درلودلی شي، خصوصا د طالبانو غوندې یوې ډلې ته کله چې دوی غواړي د خلکو باور ترلاسه کړي او بیا په ټوله کې د نړۍ باور ترلاسه کړي، دوی باید په دغه برخه کې څومره له نرمښت نه کار واخلي او دغه د آزاد رسنیو په برخه کې دوی باید دغه بندیزونه څومره لري کې په دې چې دوی لا تر اوسه پورې نړیوال هیڅ په رسمي توګه نه پیژني، او که دوی دغه بندیزونه ورځ تر بلې نور هم زیات کړي، د دوی د رسمیت په پیژندلو کې به دوی ته نور څومره خنډونه رامخته کړي.
ډیر دقت وکړو په دغه پړاو چې درې نیم کاله تیر شو چې نه پوهېږم چې څومره نور به ادامه ورکړي. طالبان یو پروژه ده، چې پروژه وي یو پروژهیي حاکمیت هغه حکومتداري ته فکر نه کوي. که دوی حکومتداري ته علاقمند وای یا غوښتله چې خلک حکومتداري وکړي یا دوی پروژه نه وای حکومتداري ته تاسو وګورئ، آزادي بیان یا رسانه د حکومت یا د یو ملک اصلي ستون ده. بل اپوزیسیون دی یو حکومتداری د پاره خو حکومتداری د پاره دی اپوزیسیون در لیدل ډیره اساسی خبره ده. په نور یو ودونه وګوره چې اپوزیسیون ته دوی بالکل پروتوکول ورکړي په خپل هغه کلنۍ چې کومه بودیجه پاسه یې په بودیجه کې په اپوزیسیون ته ونډه ورکړي پیسې ورکړي اپوزیسیون ته او د اپوزیسیون د انتقادات او پیشنهادونه دوی غواړي چې خپل حکومتداری وکړي خو طالبان حکومت نشته. طالبان حکومتداری نه غواړي چې وکړي په دې چې موږ دوی اوسه پورې یو پروژه ده یو پروژه نه غواړي چې حکومتداری وکړي چې حکومتداری نه کوي پروژه ده په پروژه کې قانون نشته په پروژه کې ډېره ناوړه خبرې دي په پروژه کې غلا ده په پروژه کې به هر څه فسادونه ډېر دي او نه غواړي چې دغه فسادونه دنیا دنیا تمام شي یا در رسنۍ د لارې نه خلک قربانې خبر شي. دوی غواړي چې استخباراتي کوم پروګرامونه چې هغه خپ چوپ د خلکو د سترګو نه پوته انجام ورکړي ځکه دوی نه غواړي. او دوی بله کار چې وکړله دوی چې نه غواړي اپوزیسیون ولري سیاسي اعضا فعالیتونه یې بنده کړه هر څه چې د دوی د لاسه راغی دوی وکړله. او سروی د پدې چې د کوم د بوسه ګورم چې دغه کوم به اختلافات زیات شوی ده تاسو وګورئ دوی د څو ورځې کېږي چې د اقتصادي معاون د رئیس الوزرا او د اداري معاون د رئیس الوزرا د دې خبرې په میډیا کې یوازې خبرې راځي د دوی تصویر او عکسونه نشته ویډیو نه ورکوي. او بل خواته خلیفه حقانی وګورئ چې د خپل طرح د مړی مراسم خبر یې وکړله هر څه ویډیو یې واچوله تصویر اچي د ښکاره معلومی چې اختلافات په هر څه باندې دوی لري او یو بدنون راځي خامخا دې ورځ کې یا نږدې ورځ کې یا یو میاشت دوه میاشت کې یو بدنون راځي چې دوی د یو پروژې نه دوی زی او بل خواته یا استخبارات دوی یو بل پړاو یو برنامه لري
خبرې یو بل پړاو ته آماده شي. ښاغلی شیرتای سره تاسو خبرو ته په اشاره دغه خلاف د نظر د دوی ترمنځ آیا د دوی د دغه ډلې د منځ د وړلو لپاره یو پایل کېدای شي لکه دغه د نظریې اختلاف د دوو ډلو ترمنځ څنګه ستاسو ویلې چې یو ډله خپل عکسونه او خپلې ویډیوګانې خپروي وه چې یو بله ډله کاملا د دې خلاف ده آیا دا به پایل د دوی د دغه اختلافونو وي؟
بلکل ما اوله کې وویله اوله کې ما وویله دا یو چې د خلاقانی تورو شو بل هر څومره چې دنیا دوی باندې د نیوکه کې چې بندیزونه لره کې دوی د قندار دلې لخوا چې ټول وای چې ایبت الله لخوا من کو د قندار دې لخوا د دې فرمان په اساس دا کار کیږي او نن درې نور فرمان نه پرون د ایبت الله په نوم درې نور فرمان نه شو د خلکو نه اولې رواجونه نه پوهېږم د ښځو ویښتیا د پاره او د اقتصادي پروژې او څه کارونه چې نه پوهېږم چې دا د کومه کېږي اقتصادي پروژې خو یو خبره ده د خلکو په رسم و رواج باندې دوی نه وکړي کې دوی خلکو ته دودی نه ورکړي خو رسم و رواج یې اخلي ورنه چې دودی نه لري څوک پیسې نه لري کار نه لري نو هغه رسم و رواج څه وکړي چې په خوشې خبرې دوی بوخت ده دا یو پایل ده. ما اول وویل دغه درې نیم کاله د دوی یو بخش د وظیفې و اوس د دوی بل پړاو شروع کېږي د ترامپ د راتک نه چې دا راشي د دوی هغه یو ډلې زی داعش کېږي چې همدغه کود د ایبت الله ده دا به د داعش رهبر کېږي چې خپله خلیفه حقانی هم وایي چې د زما د ترامپ د وژلو مسؤلیت د داعش په غاړه اچي خو داعش رهبر همدا ده. یو ځل بیا خپله خبرې تکرارو یو بدون راځي د طالبانو نوی مشر خلیفه صلاح الدین حقانی کېږي او بل ډلې چې داعش ده چې د داعش نوم ډېر غټ شوی د امریکا پاکستان چین روسیا ټول وایي داعش همدغه ډلې ده دا به لوی شوی ده ډېره یو بله پروژې ته یو بله وظیفې ته چې آسیا میانه ده او چین دپاره ده چې چین استازی هم یو میاشت یو دوه میاشت دوه درې هفتې مخکې مو ولیدله چې د چین استازی راغی قندار ته هم لا دوی ډېره پریشانی لري د چین خلک د چین حکومت د چین استخبارات ډېره پریشانی لري دې وختونو کې یو بل بدلون راځي او خامخا راځي همدغه داعش د قندار کوټ دا یو پایل ده چې زه فکر کوم چې یو میاشت نه شروع شوی ده او دا چې د شپږ میاشتې لاهې او د شپږ میاشتې خبره و ما شپږ میاشتې مخکې وایي چې تر شپږ میاشتو پورې یو بدلون راځي په افغانستان.
مننه شیرزای سر د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. مننه له څرګندونو نه په دې وروستۍ یو شیبو کې به بهان صاحب ته ورشو. په لنډه راته که بهان صاحب دا ووایي چې د رسنیو راتلونکی د یو افغان ژورنالیست په حیث تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا په د ستانګزي دغه خبرې به د دغه محدودیتونو د ممانعت او یا هم د دغه محدودیتونو په غبرګون کې خبرو ته یو پیل وي؟ آیا د دې تر شا به نور کسان هم راپورته شي او یا به یو غږ و دا به همدلته پای ته ورسیږي؟ مهرباني که په لنډو ټکو کې راته ووایئ.
خبرې له ما سره توپیر لري. هېڅکله به دا د افغانستان د خلکو ژوند به بهتره نه سي، په همدې حالت کې به وي او همدارنګه د رسنیو وضعیت به په همدې شان وي. هو، که چېرې دوی په رښتیا دوی غواړي چې افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي، امنیت وي او همدارنګه دنیاوالې په رسمیت پېژني، دوی باید دلته بدلون ورکړه. که چېرې ونه کړه، نور به هم په افغانستان کې نورې هم ستونزې ډېرې سي او دوی به هېڅکله په رسمیت ونه پېژني.
ډېره زیاته مننه بهان صاحب. تاسو غږ مونږ نه لرو.
بکنه غواړم که اوس مې غږ لرئ.
و اوس هم غږ شته، مهرباني.
ما ویلی که چېرې دا حالت دوی خبرې کوي عمل سره عمل نه کوي، دوی خبرې او عمل سره ډېر زیات توپیر لري. که چېرې دا حالت په همدې شان دوام ومومي، نو د افغانستان آینده به ډېره زیاته خرابه وي او دې تر څنګ به که چېرې نور هم دوی محدودیتونه په خلکو او په رسنیو باندې واچوي، نو زه فکر نه کوم چې دنیاوال به دوی په رسمیت وپېژني.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهان له څرګندونو نه. مقدرمنو میلمنو له هر یونه له ښاغلي اسحاق اتمر، ښاغلی نثار شیرزی او همداراز له بهان صاحب نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې په دغه بحث کې مو راسره ګډون وکړ، او له تاسو قدرمنو اوریدونکو او درنو لیدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تاسو زمونږ خبرونه د ازادۍ په صفو کې خبرونه د ازادۍ راډیو نه او زمونږ د خواله رسنیو نه لیدله او اوریدله. مننه چې تر پایه را سره وی، تر بلې خبرونې مو والا تاسو پنم. خدای پمن.